Sijeka faramuš nekon in nazarjeta, moja montazera nazarjeta to nastim. Baromi moja miđa ba pojon mirasat, a haftej bad, hoda negator.
Assalamu alaikum tasuz mujagla azadi radio awri pa kabel ki 2 baje swi pa de khparawana ki ba tasu ta da azadi pa tsapu ki da azadi radio unis program landisi khutar ha gmakh ki z malale bashir da afghanistan aw simi aw nare arwand khabar nawrandi kawam لومړی د جنو خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جنی خیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي فساد د هیواد په امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کوي او د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یوه ترسره سوې څېړنه ښیي چې دې هیواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه سمه تګلاره ده. بشپړه خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنشن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او نیمه شپه یې وکړای سول ولسوالۍ ته ننوځي. د ایوای له بده مرغه د هغو حملو په نتیجه کې چې دوی پرون وکړي او اوس مهال د همدې ولسوالۍ دننه زموږ د ملي اردو، ملي پولیسو او د ځایي پاڅونونو کسان د افغانستان له دښمنانو سره په جګړه بوخت دي. د ښاغلي رادمنش په وینا افغان امنیتي ځواکونه په ساحه کې حضور لري او ډېر ژر به وسلوال مخالفان وځپي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي فساد د هیواد پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کوي. عبدالله نن په امنیتي او دفاعي سکتور کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په ګډه غونډه کې وویل چې د فساد د مخنیوي لپاره کارونه سوي خو په لمنځه وړلو کې حکومت پاتې راغلی دی. دی وایي په امنیتي ځواکونو کې د اداري فساد اغیز دا دی چې په لویه قرباني او شنوم داغ ایږدي چې دا زموږ ټولو ګډ مسؤلیت دی چې په دې برخه کې توجه وکړو. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی چې په دې غونډه کې وو وویل فساد په امنیتي ادارو کې یو مهم بحث دی او د ده په وینا که څه هم فساد په هیڅ ځای کې د منلو وړ نه دی خو په امنیتي ادارو کې ډیر اغیز لري. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي په کابینه کې د تغیراتو په خاطر د حکومت د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. د اجرایي ریاست ویاند جاوید فیصل نن یو خبری کنفرانس ته وویل د فواید عامه اقتصاد او مخابراتو وزیران تیره اونۍ د حکومت لخوا معرفي سول. د وایي د کابینې بشپړه کول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. موږ د تیرې اونۍ پر مهال درې وزیران او نور سرپرست وزیران معرفي کړل. موږ هیله لرو چې په دې برخه کې به پارلمان له موږ سره همکاري وکړي او معرفي سویو وزیر صاحبانو ته به د اعتماد رایې ورکړي. ښاغلی فیصل هیله څرګنده کړه چې د دغو وزیرانو له معرفي وروسته به ولسي جرګه دوی ته د اعتماد رایې ورکړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه یو کورنۍ خبر بلا هم درته وړاندې کړم چې د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یوه ترسره سوې څېړنه ښیي چې دې هیواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه سمه تګلاره ده. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یوه ویاند چهارشنبې په ورځ وکړه خو وی ویل چې د هغو افغانانو د استلو لړۍ به دوام وکړي چې جرم یې کړی وي یا یې چارواکي د خطر پېښولو وړ ګڼي او یا هم په مکرر ډول د خپل هویت په روشانولو کې له همکارۍ ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هیواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب سي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له خوا دغه څرګند خبرداری د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغو څرګندونو یو وار بیا تاکید دی چې پرون د ورځې په لومړیو کې یې ویلي وو چې د امریکا اټومي وسلې نه ماتېدونکي دي او دی هیله من دی چې هیڅکله له هغو کار وانخلي. د امریکا د دفاع وزیر له دغه خبرداری څو ساعته وروسته شمالي کوریا بیا د آرام سمندر پر ګوام ټاپو د منځني واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله د حملې ګواښ وکړ او وی ویل چې د څلورو توغندیو د توغولو د پلان په بشپړولو چې د ګوام ټاپو د سواحلو په 40 کیلومتري کې ولویږي کاروي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د راپورته سوي کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي هم سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د هغه ویاند ستیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
Obviously, the Secretary General remains extremely.
دی وای واځي خبره ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس د دغه وضعیت دوام سخت اندیشمن کړي او هم هغو لفظیش خړو ناراحته کړي چې موږ یې شاهدان یو. پیونگ یانگ د امریکا خبرداری بی ځای بللی او ویلی دی چې د امریکا له ولسمشر سره خبرې نه کوي ځکه هغه هیڅ دلیل نه لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هالی بروانه میاشت د اتریش پلازمینې ویانا ته ولاړه سي او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې په دفتر کې به له چارواکو سره د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس د یوه امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودلی وایي چې دغه سفر د واشنګټن د هغې بیا کتنې یوه برخه ده چې په ترڅ کې یې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون چې آیا تهران هغه عملي کړی څیړل کیږي. او د پاکستان له واکه لیرې کړای سوي صدر اعظم نواز شریف پرون په راولپنډۍ کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د سترې محکمې هغه پرېکړه چې دی یې د ناثبت سویو شتمنیو په خاطر له دندې لیرې کړی رایې ورکوونکو ته یو سپکاوی دی. دا د محکمې پرېکړه په عام محضر کې د نواز شریف لومړنۍ څرګندونې دي چې نوموړی یې د یوه پیل سوي لاریون په ترڅ کې کوي. په دغه لاریون سره نواز شریف له اسلام آباده پیل کړی او تر لاهور پورې به ځي. د لاهور د هغه د ګوند پیاوړی مرکز دی. نوموړی غواړي وښيي چې د سترې محکمې دغه پریکړې د نفوذ نه دی کم کړی. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شیبریم نظریف نظر سره د آزادۍ رادیو روانه خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د آزادۍ په ټپو کې د پروګرام کې د طالبانو په اړه د سعودي عربستان پر تاسو د ریس خبرې کوو. په کابل کې د سعودي عربستان شارج د افیر مشاری بن مسعل الحربی آزادۍ رادیو ته د دوشنبه پر ورځ ویل چې ریاست طالبانو ته د وی تورستي ډلې پوسټر ګوري.
المملکه العربیه السعوديه تعمل مع الحكومه
دی وی د سعودي عربستان شاهي حکومت د افغانستان د خلکو له شرعي حکومت سره ولاړ دی. د افغان حکومت د ټولو دریځونو ملاتړ کوي. نن سعودي عربستان د ټولو هغو مخالفت کوي چې بې ګناه افغانان په نقشه کوي. سعودي عربستان د سولې د هڅو د پرمختګ کیله لري او ملاتړ کوي. سعودي عربستان هغه هیواد دی چې د طالبانو د رژیم پر مهال د هغوی دولت په رسمیت پیژنده او تر روسیو داسې داوی کړي چې په سعودي عربستان کې یو شمېر کسان له طالبانو سره په پټه مرستې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو په وړاندې د ریاض د نوي دریز هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي رادیو ته وویل که څه هم سعودي عربستان له طالبانو سره رسمي اړیکې له پخوا پرې کړي خو تر ډېره عربان له طالبانو سره په شخصي مرستو تورن دي او نوی دریز د افغان حکومت لپاره د هرکلی وړ دی. د سولې د عالي شورا مرستیال وایي چې دا د افغان حکومت هیله وه چې سعودي عربستان د سولې په برخه کې له کابل سره مرسته وکړي. شاغل الدین محمد د ریاض د دریز د بدلون یو علت هم د سیمې په سیاست کې بدلون یاد کړ او وی ویل
د عالمي موقف چې دا کړی دی دا یو تغییر دی. اوس چې دوی دا موقف نیولی دی نو په دې لحاظ باندې دا د افغانستان د حکومت په حساب دوی ته یو دا یو حسین د کار دی. اولې د قطر دفتر چې سړی ګوري نو ډېر فکر کېږي چې د دې وختونو کې چې زیات د قطر او د عربستان سعودي روابط خراب شوي دي شاید دا هغې پورې یو برخه د تړاو ولري.
سعودي عربستان چې پر اسلامي هیواد په هیوادو په ځانګړي ډول پر هغو هیوادو چې سنیان پکې اکثریت لري ډېر اغېز لري. نو د طالبانو په اړه د ریاض د سیاست تغییر به پر دې وسله واله ډلې فشار زیات کړي. طالبان به وهڅ وی چې د ایران او روسیې خواته مخ واړوي او که به طالبان سولې ته تشویق کړي نظر سه؟
بله تشکر آقای شیبر. شنونده های محترم به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. قابل یادآوری است که این برنامه ما تا جایی که ما شماره گذاری کردیم 850 برنامه رادیو آزادی است. به هر حال مهمان های محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای محمد عمر صافی کارشناس مسائل نظامی امیل اعظم به استودیو ما در کابل تشریف دارن، خوش آمدید میگوییم و همچنان منتظر منتظر آقای محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مشران جرگه هم هستیم که امیدوار هستیم اونام برسن به استودیو. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با آجی محمد صالح عضو ولسی جرگه تماس برقرار شود. محترم آقای الحاج غازی نواز تنه مشاور ارشد ریاست اجرائیه و رئیس شورای همبستگی اقوام افغانستان هم تماس برقرار شود. و همچنان کوشش میکنیم با آقای ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل هم یک تماس برقرار شود. آقای
بله نظر صاحب، تاسو د سرپل د والی د ویان خبره یاد کړه. د دې لخت چې د ازادي په صفو کې روان پروګرام 2 ساعته ده، په دوهم ساعت کې تر ډیره په دې باندې بحث کوسي د طالبانو او داعش اړیکې څنګه سره نږدې شوې دي. د سې ادا وشته چې د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې طالبان او داعش یو ځای ملکیان په نقشه کړی دي او هغوی وژلې دي.
بسیار خوب. چطور میشه که با آقای صافی رشته سخن بسپاریم؟ آقای صافی د این روزا میبینین چی د سطح بین المللی و چی د سطح داخلی و چی د سطح منطقه مسئله افغانستان یکی از مسائل هات است، مبارزه با تروریسم یک مسئله هات است و این صفگیری ها آست آستا معلوم میشه. موقف امریکا بسیار زیاد مهم است، اونا گفتن که باید در افغانستان ما شکست باید نخوریم. خب رشته سخن از شما، شما از کجای موضوع داخل میشین به موضوع آقای صافی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به بیننده محترم رادیو شما. باید بگویم که وضعیت واقعا همچنان که شما گفتین وضعیت در حال تغییر است، ولی به ارتباط موضوع طالب و موضوع داعش اگر بیاییم، موضوع طالبا امروز واقعا در یک حد رسیده که طالبا هم در این نتیجه ممکن رسیده باشه که معزلی افغانستان به جز از رای مسالمت آمیز و یک جستجوی سیاسی برای حل معزلی افغانستان دیگه رایش ممکن نیست. ببینین شما، این جنگی که در افغانستان فعلا وجود داره، این جنگ یک جنگ تاکتیکی و یا یک جنگ تقریبا چریکی نیست، علی این جنگ از این مسائل برآمده و تقریبا یک جنگ جبهه‌ای است و جنگ جبهه‌ای همیشه استوار است به یک لوجستیک بسیار بزرگ. به مو شکلی که نیروهای ما با 5.5 میلیارد دلار سالانه نیاز داره تا لوجستیک برش تهیه شوه، به مو اندازه طالبا هم به یک مقدار پول نیاز داره که برای خود لوجستیک تهیه کنه. قرار ارقام، طالبا تنها در بخش ترانسپورتیشن 100 هزار موترسیکل داره، یعنی 100 هزار موترسیکل اگر روز یک لیتر تیل محاسبه کنیم 100 هزار لیتر تیل میشه. همچنان مرمی و مهمات و معاشات و تمام مسائل زیر کمیونیکیشنش اگر محاسبه کنیم یک مسئله بسیار انگفتی است. و وضعیتی که در خلیج رو به انکشاف است، مسئله موضوع بنبست قطر و کشورهای دیگه عربی و همچنان فشار بالای پاکستان، این مسائل است که طالبا علی آهسته آهسته به این نتیجه میرسه که اگر لوجستیک در قبال جنگ نباشه، این جنگ ناممکن است که تداوم پیدا بکنه. به مو خاطر کوشش های از او هم شاید دمی باشه که چطور بتانه یک رای حلی را پیدا بکنه. ما تا یک جای تا یک حد در مسائل صلح هم دخیل بودیم، یک چیزی از پگواش هم خوانده هستیم که دو طالبان موافقه کرده بودند که اگر طالبان بتونه که کتی طرف مقابل که در افغانستان یعنی طرف قوی است امریکایی، اگر کتی ازوا بشینه آماده است که با دولت افغانستان هم باز بشینه، یا یعنی تمایل ازوا در این بخش بسیار زیاد است و امی یک حقیقت هم است که افغانستان دیگه معزلی افغانستان به جز از اینکه هر دو طرف یک ضربه بسیار محکم بخوره و تلفات دیگه هم تشدید پیدا کنه، دیگر رای حل برای بهبود افغانستان و رای حل برای معزلی افغانستان به جز از راه مسالمت آمیز و یا راه سیاسی و یا گفتگوی معزلت دیگه چیزی نیست.
صفای صاحب مننه. او غازی نواس تنای د اجرایی ریاست سلاکار هم په ټلیفون را سره ملګری شوی دی. تنای صاحب خبرونه ته شرح لې
مننه خوشاله
اوسه. تنای په د خبرونه لپاره مو امدی موضوع ته اشاره وکړه چې د سعودي عربستان دریز د طالبانو په وړاندې تغییر شوی دی. دغه بدلون ستاسو په باور د سولې خبرو باندې مثبت تاثیر پرې باسلی شي او کنه سعودي عربستان یو مرجع وسی لېغل لارې ممکن طالبان د سولې په خبرو کې برخه اخیستې و او منفي تاثیر شاید وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. او تاسو ټول کارکونکو محترم مېلمنو قدمونه اوریدونکو د خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما په نظر باندې په دې ورستیو کې د سعودي عربستان د حکومت رسمي دریس او څو عوامل لري. یو طرف ته یو عامل زدا بولم چې په سیمه په کاچا د کوم تروریزم په نام چې کوم جنگ روان دی، د جنگ غتیږي فزيږي او هر څه خطر احساسوي. هغه خلک چې طالبان یې په خوا خو هوګي درلوده یا په تیدول یا په بازار او بیس خپل اوس د دې ته د دوی نه د تروریزم په نام چې د جنگ غتیږي فزيږي او ویره خوف پر شوی دی. هر څو د دې نه څنګه د کوي د سیمه په کاچا اوس سیاسي نظرونه د تغییر خطر روان دي. بل خو زما په نظر باندې چې په ورستیو کې د طالبانو د په راداخي بعضې مطبوعات طرفه دا اوسونه پورته کېدل، بعضې ثبوتونه هم پېښ کېدل چې د ایران سره نږدې شوي دي، ایران د دوی سره وسلې او کومکونه کوي په مختلفو برخو کې. نو په دې خاطر باندې چې د ایران سره ډېر سخته دښمني لري سعودي عربستان، زه فکر کوم یو عامل به دا هم دي. او بل طرف ته دغه شي چې روس راکېږي چې د روسیې سره طالبان نږدې شوي دي، دا هم امکان لري چې یو جز د عواملو دي. او بل طرف ته د قطر سره چې په وروستیو کې د سعودي عربستان او ډېر شدید اختلاف راغلی دی، دا اختلاف نور هم مخ په زیاتېدو دی. اگر چې دا د مسلمانانو په نړۍ په ګټه نه دی، نو دا هم یو عامل دی چې هلته د طالبانو یو رسمي دفتر موجود دی چې طالبان یې ځینې سیاسي فعالیتونه یا پروګرامونه جلسې په مخ بیایي، دا هم یو عامل کېدای شي. او راوښین د دې ته رسیا خبره ده چې سعودي عربستان په نړۍ کې په مسلمانانو نړۍ کې په خاصه په عربي نړۍ کې یو غښتلی پیاوړی هیواد دی. چالت زموږ مقدس ځایونه موجود دي، هر څوک درناوی احترام لري. زموږ توقع دا په خوانه به زموږ حکومت په هم دغه او زموږ کول چې سعودي عربستان به په دې کې رول ولوبوي د شول د فاره یو غښتلی پیاوړی رول ادا کړي. او موږ هم دا توقع چې امکان لري او بعض وختونه کې به د هاش مراسمو کې یا په داسې ځانګړي د روژماتي پروګرامونو کې د طالبانو بعض خلک هلته محرمین شریفین کې مېلمانه هم شول، یو امید هم و د سولې د فاره چې یو رول لوبول شي. خو دا چې په وروستیو کې د نورو خطرات ولل کما چې د درې څلور عواملونه وکړل، په دې اساس زه فکر کوم چې د سعودي عربستان د دوی مخالفت یا په تروریستي ډلې معرفي کړه او بل د وروستیو کې د افغانستان سره هم اړیکې ښې شوې دي. زه فکر کوم د علاوه د دې نه نور داسې هیوادونه هم پیدا شي چې دا رقم سرګندونه وکي دا رقم درجه خپل کې. بل په امریکا هم په سعودي عربستان باندې مستقیما اغیز لري، تاثیر لري. د پوخانه سعودي عربستان د امریکا د تاثیر لاندې دی. دا څه عواملونه دي؟ نه اصلا د سولې پروسه په مجموع کې وزن ده متاسفانه، نه په داخلي سطحه نه په خارجي سطحه یو ښه میکانیزم پیاوړی سیستم موجود نه دی. هغه هیلې چې د سولې لپاره به کېدې اوس تاسو ګورئ جنګ ورځ نه بلې ته په شدت مومي، او د سولې د فارق کوم چې ولا میکانیزم شتون نه لري. او د سولې په اړه شورا پراس کې هم د خلک را سړای راوسته در چې زه احترام ورته لرم، درون سړای بوي خو د عقیدې په نسبت چې هغه د شیا او د غنه دی د ورونو نه دی. او په دې اساس هم طالبان د دې سره تعصب لري، په خانه جمهوریت کړی دي. دغه عوامل دي داسې په حکومت کې نور فسادونه هم شته، ستونزې هم شته، دلته نیمګړتیاوې هم دي چې د ولس او د دولت مات کې هم یو وطن فصله متاسفانه ما سره غلي ده. ډېر عوامل دي، ډېر
ځواکونه لري. تنه سب
فصله ستونزه
پېښه بلې همدغه د سولې په برخه کې تاسو نا امید ښکاري. لصافي صاحب څخه به پوښتنه وکړم. صافي صاحب څه فکر کوي چې سولې ته د سعودي عربستان د دریز له بدلون سره هیله پیدا شوې دي او کنه هیله لمنځه تللې دي؟ البته د سعودي عربستان شارج دافیا رازدیر دوته د دوشنبه پر سوویل سي دوی د سولې هیله لري او غواړي چې په دې برخه کې پرمختګ رامنځته شي.
خو زه مخکې ما په دې باندې تاکید وکړ چې دغه جنگ یو لوجستیکی جګړه ده ک په طالبانو باندې لاس ورځ هم مالی او نظامی مرسته بند شي نو دوی هرومرو د یو فشار پترس کې صلح ته آماده کېدل شي ولې صلح لپاره هم ځینې عناصر او ځینې مواد مهم دي هر هغه اندازه چې د دوو متخاصمو ډلو ترمنځ فاصله زیاتیږي او هغه د وصل هغه امکانات یعنی هغه عناصر لمنځ زی همغونه بیا صلح ته ناهیلی منځ ته راځي ځکه چې سعودي عربستان یوازینی ملک وو چې یوه هیله وا چې دوی هغه سابقه د دوی هغه پخوانی اړیکې د دې سبب کېدلی شو چې یعنی هغه اعتماد چې دوی طالبانو په دی دلو دی په یو وخت کې نو کولی شو چې دوی د صلح د یو منځي پایس باندې ښه رول لوبولی وای نو هر کله چې دغسې یو ملکونه د طالبانو سره د یو طرف په مقابل کې واقع کیږي نو بیا زموږ لپاره د صلح د منځي کسانو هغه امکانات کمیږي که څه هم مونږ نورې لارې چارې لرو د صلح لپاره که په دې شرط د افغانستان دولت یو راسخه اراده یو عظیمه اراده د صلح لپاره پیدا کی دا امکان لري دا یو حقیقت دی چې طالب اوس یو موجود دی او دا یو ډله ده په افغانستان کې د دې لمنځه وړل د جنگ لارې دا ناممکنه ده نه نړۍ د دونه پیسې لري دومره توان لري او نه نور موږ سره څوک په دې برخه کې کومک کولی شي چې دا جنگ ته دوام ورکړي نو زموږ د دولت لپاره د افغانانو لپاره او د طالبانو لپاره هم دا ضرور ده چې دغه موږ ډېر یو پخوانی متل لرو چې وینه په وینه نه وینځل کیږي نور زمونږ لپاره جګړه د تحمل وړ نه ده باید دا زمونږ خپل منځي موضوع ده او ختم افغان ده دی ختم افغان ده نو په کار ده مونږ خپل لاس په کار شو ک د صلح رئیس هزاره ده خو بیا هم افغان ده یعنی مونږ دی افغان په هیڅ باندې باید یعنی هغه یو بیگانه سره ده کدا جنگم د پښتنو په منځ کې وي هغه تقریبا یعنی دی یو بل ژبه کسته تا کولای شي چې په ځین ارخونو کې مهم تمام شي خو په هر حال د ټولو نه مهمه صلح د یو فشار نه پرته نشي راتللی که مونږ په همدغه یو موقف کې اوسېږو چې په حکومت کې فساد روان وي ناهیلي موجود وي او زمونږ پرمختیا امکانات نه وي مونږ سیمې د لاسه ورکو نو بیا به زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته آماده شي چې صلح ته راشي که چیرې د ټرمپ ستراتیژي یو څه مؤثرات ولري او د جنگ په هغه عواملو باندې یو واقعي فشار وارد کی چې هغه د جنگ لوجستیک د پاکستان د قطر د همداسې ځینې سعودي یا امارات یا د نورو غټ شیخان دي چې زه باور لرم چې د پاکستان د امریکایانو ته او نړیوالو ته دغه سورسونه یا منابع معلوم دي چې د کوم ځای نه دوی ته دا پیسې راځي او څنګه دوی دغه جنگ تمویلوي
تشکر
که چیرې د دغه ریشو باندې بحث وشي او دې باندې فشار راشي زه باور لرم چې هغه هم صلح ته کینی
بله تشکر خوب صافی صاحب شما خوب موضوع تحلیل کردین مونتا آجی صاحب قاضی نوازتنه من یک سوال از شما داشتم ایست که قسمی که آقای صافی میگه اگر طالبا را افغان قبول کنیم و یعنی وام به خاطر یک چیز مقدس که خودشان فکر میکنه اگر مبارزه میکنن در او صورت گپایی که آقای صافی میگه 100% قابل تایید خواهد باشه منتها تا جایی که در این روزا مطبوعات تعقیب میکنیم میبینیم که در این جنگ افغانستان افغان ها در بین خود جنگ نداره کلشان از خاطر دیگه کسا جنگ میکنن به طور مثال در این روزا نیویورک تایمز در 5 آگوست یک مقاله بسیار وسیع نوشته کرد که دو ایران در مسئله افغانستان بسیار مداخله داره و حتی قصه طالبان را بسیار گرم کرده که بعضی از آنها اونجا رفتن قسمی که آقای صافی قبلا گفتن به خاطر پیدا کردن سرمایه و پول یعنی تمویل جنگ شان در افغانستان اونا را به اصطلاح همکاریشان جلب بکنن فکر کنیم که حالا در مسئله افغانستان دشمنی های ایران و امریکا به مسئله افغانستان از یک طرف تاثیر داره، حال در این روزا یک جنجال دیگه هم خیست روسیه و امریکا مناسباتشان بسیار خراب شده، تعزیرات از این قبیل او هم به افغانستان ارتباط داره. هر کس که در خانش بینیش هم خون شد و بازم در مسئله افغانستان سب یک مشکل ایجاد میشن. یعنی اوتو چیز نیست که در مسئله افغانستان ارتباط نداشته باشه. در این حال سیب ما چطور میتونیم که از صلح و از مسائل امیدواری و ایگه پا صحبت کنیم آقای تنه؟
بله، ما مخی هم اویل چه زموگ هیل زکر کمزوری شویدی چه کلا دا توریزم پو نام دا جنگ دلتا افغانستان تره رای دلتا پو لزگون زرا دیناتو کواتون و پو نام بند کواتون رغلل دا جنگ دی زور دلار کنترول نکو او نه متاسفانه د سولخه د پاره پیوړی سیستم میکانیزم موجود شو. اوس تاسو وګورئ د داعش موجوده داعش په عربي نړۍ کې پیدا شوی و، په عراق و په سوریا و په شام په مختلفو ځایونو کې، څنګه په دومره هیوادونو کې چې ایران، پاکستان، هندوستان و منځنۍ آسیا دا ټول هیوادونه دلته موجود دي، د منځ هیواد ته افغانستان ته د داعش په نام په یو بد سیستم راغی، یو بده پروژه راغله دلته ته ګورئ ورځ نه بلته داعش یاتیږي. دې نه معلومیږي چې دلته په افغانستان کې جنگ، بهرنی جنگ دی، خارجي استخبارات راوړی جنگ دی، افغانستان خلک په دې کې قرباني کېږي. دا جنگ څنګه د افغانانو د پښتنو نه دی، دغه جنگ که تاسو چې ما مخکې وویل بهترین مثال یې دغه دی چې څنګه د نورو هېوادونو ته نه ځي، د اسمان نه د بل ځای نه د هېڅ یکدم په افغانستان کې پیدا کېږي او یا روس کوي. دا معلومیږي چې دا چا راوړی جنگ دی، دا تپل شوی جنگ دی، دا استخباراتي جنگ دی، متاسفانه د افغانستان په نقصان جنگ دی. دلته د رغبت جنګونه روان دي. او بل دا چې دا هم ومنم چې دغه لوجستیکي مسایل په دې کې دي، خو که مخکې چې سفي صاحب وویل چې سعودي عربستان دا لوجستیکي جنگ دی او که د دوی حمایه نه وي ورسره طالبانو فشار دي، د طالبانو د سقوط نه وروسته، د دوی د نظام د سقوط نه وروسته سعودي عربستان هېڅ کومک په رسمي ډول د حکومت له طرفه د طالبانو سره نه کړی دی او نه یې کولو. ازان ته ویو د طالبانو په وخت د حکومت کې یو حکومت په رسمیت پېژندلی وو. زما په نظر باندې دا جنگ چې دی په دغې کې ډېر لوجستیکي مسایل مطرح نه دي. اوس د جنگ خارجي پروژې دي، بل چا راوړی دی، دا تنها د سعودي یا پاکستان یا بل یو هېواد باید پکا ونچول شي. اوس ایران هم ښکېل دی، روس هم ښکېل دی، امریکا خو متاسفانه پخوانه ښکېله ده، د جنگ راوړی دی. د امریکا کله افغانستان ته چې راغله، که دوی زموږ د امنیتي ارګانونه پیاوړي کړي وای او زموږ ته ښه ټکنالوژي راکړې وای، زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه غښتلي کړي وای، زموږ ته شفافه اداره موجوده وای، د انتخابات یو ښه پروسه موږ ته پاکه شفافه موجوده وای، ولې به دا حالات راتلی؟ دنا معلومیږي چې ټول پردي لسونه دي په افغانستان کې قرباني کېږي افغانان، خو دغه پر افغانان هم باید پایدار شي. تاسو پورې خبره کوم وروره، چې د موضوع نه وریاله چې په دا وروستیو څه کارونو کې پنځه لس شپږ کلونو کې چې کومه د ملي وخت خبره وه لاسته راغلې وه چې تاجک، ازبک، هزاره، پښتون ټول سره ورونه کړي وي یو څه اندازه. اوس په د وروستي یو کال کې دوه کالو کې ملي وحدت ته هم زیان رسېدلی دی، دا هم د افغانستان دپاره خارجي تصمیمونه دي چې په افغانانو د کرکه او نفرت پیدا شي. دې دپاره دا ناامیدي ځکه ده افغانان باید دومره هوښیار شي د پردی جنګ د خپل ملک نه وشړي او خپل منځ کې سره ورونه شي او خپل امنیتي کشتي ارګانونه غښتلي کړي او طالبان هغه روا غوښتلی چې د افغانستان ملي ګټه سره په ټکار کې نه وي، هغه باید په نظر کې ونیول شي. طالبان ورور ته هم موږ دغه کوو تر څو یو ولسوالي نصیب بېرته د لاسه ورکوئ، تلفات افغانان هم وژلی، ځان هم وژلی، تر څو به د جنګونه وي. راشي خپل ملاحظات مخته کوي، د افغانستان افغانانو سره سوله وکړي. دغه پردي خاینان چې ردرومي د استخباراتي جنګونه چې په افغانستان تپل کېږي، دې مخه طالبان هم د دې مسؤلیت لري، افغان نور هم مسؤلیت لري، هر مسلمان افغان د دې
مسؤلیت لري. بله، تشکر. خب آقای صافی، یک مسئله دیگه است که در یک مملکت یا در یک دولت مشکلات زیاد می باشد، جنگ و هر چیزی در تاریخ کلگی اثر تیر کردن، جنگ های بسیار، جنگ های دومی گپاس بسیار زیاد است، منتها مسئله سر رهبری و دولت مداری و حکومت داری است. در افغانستان ما می بینیم در این روزا بر علاوه مشکلات تروریسم و ایگپا، در بین خود رهبرای مختلف افغانستان هم چندان اتحاد اتفاق نمی بینیم. این بسیار دور نریم، دیروز بود به خیالم اگر من اشتباه نکنم آقای احمد ولی مسعود میگه که استبداد و دیکتاتوری در حکومت نگران کننده است، یعنی او چند روز پیش والی صاحب بلخ چیزایی گفتن یا دیگر رهبرها هر روز میخیزن یک چیزی میگن یکی دیگر به شدت تنقید کرده میرن که خود کلشان هم در یک کشتی هم ششتن در حال که کلشان مستقیم یا غیر مستقیم نمی صاحب امی دولت و دولت مداری در 15 سال گذشته بودن. اما اصطلاح مهم است میگه اگر قسم دوست داشته باشین حاجت به هیچ دشمن هم نیست. اگر ما سعی به یکدیگه خود پای خود کش کرده بریم خو هیچ کس سر ما اعتبار نمی کنه. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه بکنیم سعی چی باید شوه، چی روی چی موضوعات صحبت شوه که دولت قوی شوه، رهبری قوی شوه تا بتانه از اینکه مشکلات خود بیرون کنه سعی.
خب ما به این باور هستیم که جنگ افغانستان با وجودی که ابعاد خارجی داره و یک جنگ خارجی است، از این که در افغانستان است و بیشترین عناصر و بازیگرایش افغان است، یعنی خود افغان است، او طرف هم این طرف هم که می جنگه، این بر می خوره برای خود ما افغان ها که تنها ما هستیم که به یک کمک ناچیز بیرونی می تانیم که این معضله را پایان نقطه پایان بگذاریم. ما یک مثال را میاریم وقتی که بعد از جنگ جهانی دوم جرمنی به چندین مرتبه بیشتر از افغانستان ویران شده بودند. در اوج یک جای ما خواندیم که امریکا برای جرمنی برای جور کردن امی خط آهن شارش همو ترامبای که میگه دو یک میلیارد دلار میته و رئیس جمهور جرمنی با کابینه خود فیصله میکنه که با این پیسه ما هم ترامبای جور کرده میتونیم و هم میتونیم که میدان هوایی و سرکای شهر جور کنیم. و وقتی که این کار یا میکنه و باز به دونر که امریکایی بوده برشان میگه که ما شما تشکر شما این پیسه که روان کردیم برای یک بخش بود ولی ما تانستیم که این دو بخش دیگر هم بر جور بکنیم. یعنی ببینین که او احساس و درد از اوها بودن که تانستن به یک پروژه سه پروژه را جور کردن. ما هم اگر امی احساس با خود پیدا بکنیم و حس وطن پرستی را تازه کنیم میتونیم. ما اگر امی کسایی که اپوزیسیون است، کسایی که در دولت است، اگر فکر بکنیم اگر ما خدا نخواسته این نظام از بین بره تمام از این صدمه میبینه، بیشترین صدمه را ایا میبینه. ما خودت شاید صدمه بسیار کمتر ببینیم به خاطر که اوقدر چیز در اینجا نداریم، ولی کسایی که در اینجا بلدینگا داره، سرمایه داره،
همینجا سافیس محترم شما خوب موضوع را یاد کردین. منتها ما یک انکدوت یک چیز به خاطر ما آمد امور به خاطر از اینکه دیگه خوب واضح شوه. یک روز در جرمنی سیب تقریبا نصف شب بود میخواستم تیل بگیرم، در اوج یک بچه که تقریبا 17 ساله 18 ساله کار میکرد، باز او از کجاستی و من پرسان کرد از افغانستان، یا باز گپ سر از این جنجالا و تروریسم طالبا که آمد. اون بچه 17 18 ساله به من میگه که شما در افغانستان نگذارین که دیگرها شما را بازیچه بسازه، میگه شما را هر کس بازیچه ساخته. حالا از اون خاطر اون بچه 18 ساله یا 17 ساله این را درک کرده، در جرمنی هم ششته در مسئله افغانستان. چرا در افغانستان هر مملکت، ایران، پاکستان، هندستان، مثلا ازبکستان، روسیه، امریکا، از خود یک بازیچه پیدا کرده میتونه و به ما را از دور مثلا قمانده واری بازی میکنه، هر رقم که رقص داد همونطور رقص میتونه. از این چطور ما خود از بازیچه بودن خلاص بکنیم؟ خلاص مسئله است.
خب ما در سر از این موضوع بسیار زیاد فکر کردیم. ملت افغانستان شما میفهمید که در مدت 40 سال زیر جنگ بود، قبل از او هم حکومت‌های دیکتاتوری بود به شکلی نگاه کرده بود که و 2% از او باسواد بود، دیگه کلش مردم های نافهم بود. ما دمی یک مکتب داریم در سر کتابچه از او نوشته است که ناپوهی غریبی او غلامی ده. ارگاه ما نادان زندان باشیم، بی سواد باشیم، بی تعلیم باشیم، به غیر مستقیم غریب میشیم و غریب هستیم و باز غیر مستقیم غلام میشیم. این یک حقیقت است تا که ما به این حقیقت پی نبریم، اینمی قسم مشکلات خواهد بود. ما پس میم در سر موضوع امی مشکلی که بنبستی که امروز حکومت افغانستان و مردم افغانستان با او مواجه است. ببینین حکومت داری یکی از اصولش رهبری مردم است، مدیریت مردم است. چه قسم بتانی ملت ها را، مردم اقوام رهبری خوبتر بتانی؟ متاسفانه حکومت ما تا یک حدی را در این عرصه ناکام بوده و نتانستن که یک رهبری خوبتر را به وجود بیاره، یعنی مردم کله ها را رهبری بکنه. به مو خاطر از هم پاشیده رایستن و هر کسی که امروز میره ما نواقصش میبینیم. شما ببینید، ما یک موضوع تکنیکی را اشاره میکنیم. امی مردمایی که علی مخالف دولت شدن، یعنی از دولت ناراض هستن، شما ببینید یا کسایی هستن که امی اردو را نیروهای امنیتی افغانستان امیا ایجاد کردن. شما فکر کنین که وقتی که یک رهبر ناراض باشه و عسکری از او، بچه ماما و کاکا و عسکرای سابق از او یا مجاهدین از او در صفوف اردو اوجا جنگ میکنه، هیچگاه جنگ نمیکنه. پس جنجال بین این سیاستمدارا مشکلش با مردم عام یعنی مواجه میشه. شما ببینین موضوع جانخیل، موضوع قندهار، مسئله سریپول، این تمام مسائلی است که این طور ناخودآگاه رخ نداده. اینی کسایی هستند که
صافی صاحب
و کسایی که در اوج عسکر است و هم بله. دل نمیخواه که جنگ. صافی
صاحب محترم، البته کساسو هم دقیق تحلیل تراشو، تیر کال د ملي وحدت د حکومت ټول مشان سره یو لاسو، لیکن تر سش کال امنیتي وزه خراب و او سش کال بهتره شوه ده. کم شارونه تر تهدید لاندې دي. د ازادي راډیو د راپورونو لمخې د افغان ځواکونو حتی تلفات هم تر تیر کال کم شوه دي. محمد هاشم علي کوزي د مشان جرګې غړی هم په د کابل استودیو ته راغلی دی، هغوی ته هرکلی وایو. نظر صاحب، لیوې خبرتیا وروسته به اوریدونکو ته ورشو، بیا به د الکوزي صاحب نظر هم واخلو.
خواهد و چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمدن کل تنظیمای دور از جبیر
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، د تلفون شمیره مو دې زه تکراروم 0909-203-540 او بل شمیره د 0908-202-155. یو اوریدونکی په تلفون په لاین کې را سره دی، مهرباني وکړئ یو ځلیب څه پوکي پروګرام دی. بله،
السلام علیکم. توخیم د زابل ولایت تسجیل ول فالی سره په تماس کیم.
وعلیکم
السلام. تاسو محترم مننه کوم چې خپل نیت یې وړاندې کړ.
مهرباني توخی صاحب.
از ما له محترم کریم صاحب د خدای پښتنه د لکه څنګه چې د دې نظر صاحب وویل چې کثیر موږ طالبان په افغانانو قبول کو، یان دې خو افغانان نه دي، خو البته چې موږ قبول کو. از ما له غد خدای پښتنه د کې ته د طالبانو په خارجي نظر ګوري، آیا دا خارجيان دي که چې د طالبان دي؟ پر دې باندې که نظر ورکړي، آیا د افغانان هغه خلک بولي چې هغه فقط ترکمن دي او پښتانه او نور تاجک دي ته طالبان ته دغه نه وایي نو افغان نه وایي؟ او بله پښتنه مې دا ده چې آیا دغه شهزادګر چې دا خبره ورکړې ده، آیا دا د دې حکومت رسمي نظر څرګندوي؟ او کدا اسی خبره و د کابل حکومت په دې خوشاله کاوه، ولی حکومت رسمي اعلان نکړي د سعودي حکومت چې دا طالبان ترورستان دي یا دا بد خلک دي؟ نو په دې حاله کومه ته جواب محترم خان یا صافي صاحب راکړي چې بلدي د خبر مننه.
مننه. یو بل اوریدونکو راخلو، ازادي پڅپوک پروګرام دی.
بای،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوړ ډېر بری علي روان يم غزنی ولایت
نه. مهرباني
زما خو دا نظر د شخصي نظر ده چې دا د سولې په نامه باندې تش شعارونه ورکول کېږي. ښه ځوانی مثال یې خو تاسې فلسطین یادولی شو، دا څلوېښت کاله ورې دغه د سولې په نامه باندې شعارونه ورکول کېږي، بیا هم هغه د اسرائیلیان په مخ راځي او مخته را روان دي. دلته مې ما په نظر باندې هسې شعارونه دي او په عمل کې څه نشته.
بله، یعنی ستاسو مطلب څوک دی؟ یعنی دولت څه نه کوي او که طالبان اعلان نه کوي څه سول نه کوي؟
نه نه، طالبان په واضح دریز ده، طالبان خو ویلي دي چې باید خارجان ووځي. دولت سول نه کوي په عمل کې او امریکایان سول نه غواړي، ځکه هغه په جان کې ګاشه ده.
بله، مننه د تاسو نظر. خو یو خبره ده، تیر کال وړم کال چې کله خارجي قواوی وتلې په افغانستان کې جنگونه نور هم تیز شول. یو بل اوریدونکی راخلو، ازریب صفو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. بله، مهرباني.
ما سوال ملمنونه دا دی چې وخت هغه چې و د سول رئیس چې ابل و چې خدای دې وبخښي چې وفات شو، یو وخت کې طالبان ډېر دوته چمتو چې موږ باید دو دولت سره سول وکړو، او ډېر حتی زیاتره مشران یې راغله افغانستان ته چې ویلې موږ سول. بیا متاسفانه چې ورته مریضي پېښه شوه چې وفات شو، باد دېغونه سرپرستان سول ښکته وپور، باد دېغونه بیا یو رقم جنګ زور واخته. ستاسو مېلمنونه مې چې دا پوښتنه ده چې واقعا د افغانستان حکومت صلح غواړي نه جنگ؟ که دوی صلح وغواړي ولې داسې ښه ښه شخصي او لوړ لوړ خلک نه هغه مقرروي چې هغه طالبانو کې هم نفوس ولري او هم په خلکو کې؟ طالب خو بل نه دی، دا همدو ځای دی، همدو کلي دی، همدوغو ولایتو دی چې دی جنګ کو. نور دا خو نه راځي، موږ په پلاپ پاکستان اچوو که په ایران اچوو، ټول همدا دی. دونه ښه دی چې راځي کور په کور وګرځو چې ورته وایو چې وروره ته مخته ته طالب څه کوې؟ طالب تا ته پل جوړوي، پلچک جوړوي، چای جوړوي، نه مکتب جوړوي، چای جوړوي. راشه دو دولت څه دې همکار شه، اردو څه دې همکار شه، پولیس څه دې همکار شه، ملي امنیت څه دې همکار شه، څو د وطن جوړ کړو. که دوی داسې واقعیت خلکو ته ما پوښه وای ورکړه، همه زه صلح راځي. دولت هم هسې په فساد کې ککان دی چې یوه دوسیه وسې په میاشتو میاشتو نه جوړوي خلکو ته، لږ ابرومنده خلک وي ورته لیارې جوړوي، وبند ورته رقم رقم دوسیې ورته جوړوي، لږ ابرومنده خلک چې په کلي کې وي ورته یوه دوسیه جوړه کړه، هغه لوړ شي بندي یې کړه، لوړ شي په خپله په مخ. ما مېلمنونه دا پوښتنه دي چې تاسو وایې د دولت واقعا صلح غواړي یا نه؟ هم هسې شعار؟
مننه، ستاسو نظر مو
واخیست.
بله، مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو، از ادیب څپوک پروګرام دی. بله،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په لین کې یاست، مهرباني.
سروس صاحب، تاسو ته ظریف صاحب، تاسو ته مېلمنو ته ترې صاحب ته سلامونه علیکم، خیر وړاندې کوم.
تشکر.
انسان الله ما له پکتیا نه پوښتنه خو دا لرم چې سعودي عربستان ویلي دي چې طالبان ترهګر دي. زما زمرمنه دا پوښتنه ده چې څنګه په دومره تېر وخت کې، اول چې طالبان کله په افغانستان کې په نویمو کلونو کې واکمن شول، نو لومړی هېواد پاکستان و، دویم سعودي عربستان و، دریم امارات و چې دی په رسمیت وپېژندل. خو بیا طالبان د هغوی په کومک، د هغوی په مرسته انتر د اوسه پورې جنګېږي، جګړه پر مخ وړي. دا یو سوال دی له مېلمنو څخه، کوم راتللي نه دي چې سعودي عربستان اوس وایي چې طالبان ترهګر دي. دویم پوښتنه او دویم سوال مې دا دی چې صلح به څنګه وشي چې طالبان صلح ته راشي؟ اوس بیا افغان حکومت د طالبانو سره د جنګ په برخه کې، یا د جنګ دپاره، د نوي جنګ د پیل دپاره څلور کلن پلان ترتیب کوي، او نوي امریکایان راځي د دې په خاطر چې طالبانو سره جنګړه لاړه شي. دا درې ورځې مخکې، یا دا لس ورځې مخکې تقریبا د مسلمان د جانخیل ولسوالۍ دوه وارې طالبانو لاسته ولوېده، نن هم د طالبانو په لاس کې ده، مخامخ جګړه روانه ده. طالبان ولې دومره سخته قرباني کوي؟ که طالبان رښتیا بهرنۍ پالیسي په مخ وړي، بهرستان دي چې هغوی د بل چا د ګټو دپاره هم د ځانه بم تړي او ځان ته چودنه ورکوي. آیا په دې حکومت کې په درې نیم لکه اردو کې داسې یو څوک نشته چې د ځانه بم وتړي، طالبانو په منځ کې ورځي؟ سره د وطن احساس نه دی، وطن نه دی. که د طالبان ولې د بهرنۍ دپاره هغوی د ګټه لپاره ځنه قرباني کوي.
مننه
مهمه خبره.
مننه استاذ سوال موخس. مننه استاذ سوال موخس. اوس په میلبنو ته مخ کړو نظر سر.
بله، اول به محترم آقای محمد هاشم الکوزه رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مشران و جرگه ما قیمتیم برشان خوش آمدید تا میگیم سوال را شنیدین الکوزه سر به شکل کوتاه جوابتون خوش میشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در طول مخ که جناب سپیر صاحب تا او استاسی طول دوستان و از مجد آزادی رادیو طول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او د ټولو مخکې د افغانستان ټولو شهیدانو ته دعا کوم او الله جل جلاله دې جنت او فردوس په نصیب کې او کورنۍ ته دې الله جل شفا ورکړي. هغه زخمیانو ته چې د افغانستان د ساتنګ لپاره خپل وینه توی کړي دغه ته دې الله جل شفا ورکړي. را بسو چې د ځینو دوستانو د سولې پروسې په اړه خبري وکړي چې سولې د وادت ملي حکومت سولې غواړي کې نه غواړي. تاسو وګورئ چې موږ په وارو وارو ویل دي چې سول هغه شی دی چې الله او د الله رسول خوشکړی دی چې باید سول وسی دا بیا خصوصا خپل د افغانانو سره مشخل د سول طرفداري او د حکومت په نمائندګۍ به مش خبره نکو. خو موږ صرف دا وای دوی ورونه ته دا وای چې موږ هم پر دې باندې ټینګار کوو چې باید سول وسی او د سول په پروسی کې هغه خلک ځای پر ځای سي لکه دوی چې مهرباني وکړه چې مخکنی د سول شورا رئیس خدای دې وبخشي چې دغه په وخت کې طالبان راتلل او دې ته چمتو چې د سولې د پروسې سره ځاسي او کله چې د حق ورسېدي او سرپرستانه سولې او نور علاوه طالبانو برته د سولې د پروسې څخه ډډه وکړه او د سولې پروسې ترانله. خو موږ پر د وادت ملي پر حکومت باندې مشرح کوو چې د سولې په پروسې کې واقعا هم د دې د ورور د خبرو په تایید باندې چې هغه خلک باید د سولې په پروسه کې وګمارل شي چې هغه د طالبانو سره روابط ولري او د طالبانو ته قناعت ورکول شي، طالبانو ته د سولې ژغ ورسول شي او طالبانو نوتوایل سی چراسی د وادت ملي د حکومت سره خپل اغه او مشروع او قانوني غشتنی چتاسي لري اغه د دوی سره شریک کی او د دوی خپل غشتنی وکي او د نور نړیوال سم خپل غشتنی وکي. نو موږ دا وای چې موږ هم طرفدار د دې چې د سولې وکاو د وادت ملي حکومت هم دا وای چې د رئیس جمهور اشرف غنی هم دا شوار دي چې باید سولې مشغواړو او د اجرایي رئیس هم دا ژغ دي چې په خلو او په دې کو دوی وای چې موږ سول غواړو. نو دروست پر مشتنه مال میږي چې دوی سول غواړي کې نه غواړي، هغه باید دوی د ویندوی سپشتنه وسی چې دوی د سول طرفدار دي. دوم رب سود هغه دوست چې د سعودي عربستان حکومت وای چې طالبان تروریستان دي او د دوی په وخت کې اولین یو د پاکستان او سعودي عربستان و چې طالبان په رسمیت پیژندل و او نن طالبان ته په تروریستان وای. هغه هم د سعودي عربستان خپل کار دی او دوی خپل به د غرجابي کړی چې په کوم د لایلو باندې تاسو وګورئ چې نن موږ د طالبانو ځینې هغه کارونه کې طالبان کوي او کې د طالبانو د نامو څخه هغه ډلې چې په ګډي سوي دي چې په مسجدانو کې هغه انتیاري عملی کیږي چې تاسو په داسې ورځ مخ کې ولیدل چې په ایرات کې وسو د سپنورو مسجدانو د خدای په کور کې هغه سي انتیاري عملی او هغه سوي دي چې د خدای کورم شي سعودي په هغه کورونه کې په هغه د خدای په کور کې ډیر خلک په شهادت رسیدلی دي. نو دغه کارونه مشتاش ټول مسلمانان یو مشتس ټول د خدای د کلام او د خدای د رسول د ټولو دغه پایبندې باید پر هغه باندې ولارسو. نو کداغه کارونه طالبان کوي چې په مسجد کې انتیار وکي او انتیاري راځي په مسجد کې زموږ افغانان او زموږ ولسی خلک او نور خلک ټول په شهادت رسیږي، دا خو زموږ چې د اسلام د نگاهوم دا شکار نه چې په مسجد کې زموږ خلک په شهادت رسیږي او یاد وین ولې بيږي. او دوی ته د توریستانو لکابر کول یا ځینو دوستانو چې اشاره وکړه چې طالبان خارجان دي، مطلق ان زدار د ونش طالبان خارجان دي، طالبان د افغانستان بچان دي او د افغانستان وسیدونکو دي او مشتاسي ټولو پیژنو چې هغه خصوصا د لوی کندهار او د لوی پکتیا او د کندوز او د نور ولایتونو کې چې هغه نن په جنگ کې جنگیږي رهبری د دوی خپل پر غاړه ده. خدای دې چې د دولت سره په همغږي کې نه دي او د دولت سره په پرځینو مشکلات سونو زوانی په جګړه راغلی دي. نو دیته مش خارجانو سوالې افغانان دي، هغه د دوی سره چې جرم کوي او افغانان شهیدانه یا افغانان وژني هغه د دوی خپل هغه د چتاس پوجي چې جرم دي چې یو مسلمان بل مسلمان وژني دا زپه مطلقه توګه تاییدوم نه چې باید یو مسلمان څوک ژوند واخی چې یو مسلمان روزنه او مشکلات او سونز تاس ته مال میش په سره کم غټیږي او بیا د په یو مرمه یا په یو دغه غږ مژ مسلمان ورور په شهادت ورسی او خپل ژوند نیو اخی. نو زه دا وایم چې پر افغانیت او د عربستان او د حکومت روس رو تغدوی باید خپل جواب وایي.
بله،
خپل دا نظر دی چې
بله الکوزه سب منن البته یو یادونه سب بیا هم وکم د سعودي عربستان شارج دافیر او د سفارت چارواکو ازادي رلوته ویلی وو وشته مرکه مور سره درلو د هغوی ویل چې دا د سعودي عربستان د حکومت دریسته چې دا اعلان کوي چې طالبان ترهګر دي او دوی د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي. نظر سب د خبرون پترس کې بيخي د سولې په خو لاړو موضوع دا ول چې د سعودي عربستان موقف
تناسل گرفتن یک سری ممالک دیگم. بله آقای نواز تنهی مشاور ارشد ریاست اجرایی هنوزم در تلفن هستین؟ انشاءالله تلفن دان قطع نشد. میشنوین صدای مرا تنهی سیم؟
بله
امینجا تنهی سیم امینجا سوء تفاهم نشه این مسئله که طالب حقیقی که برای خدا و برای وطن مبارزه میکنن رو کسی که تزوا مشکلات نداره. مشکلات که کسایی است که نفرها رو میکشن بیگنا با فرمان دیگرا. حالا می موضوع در این روزا بسیار زیاد گفتیم ها شده. مثلا ملا منصور که به ایران رفت و باز آمد در راه کشته شده از این قبیل مسائل. در این موضوع حال معلومات ها برآمده که نیویورک تایمز میره تایید میکنه که ایران ملا منصور و نماینده طالبا در اون وقت که روسا در اونجا یک میتینگ کرده سیب این حال فکر کنین این یک طالب ساده و تندوست ایگه پار دیگه قسم میبینن منطقه کلگی در خارجی ها گفته دو زده میرن با خودشان میرن در ایران که روسا میشنن و برادر معلوم نیست که چی میخورن چی مینوشن چی قسم میکنن سیب. از اون خاطر یعنی این موضوع باید یک قسم واضح شوه، یعنی رهبرا طرفدارای خود اگر فریب بتن فریب ازید ما میگیم نخوریم، یعنی یک افغان هیچ وقت نمیکشه، یک مسلمان یک مسلمان نمیکشه، ای به فرمان دیگرا یکی دیگر میکشن، به شیطانی دیگرا با شغل و راپورای غلط یکی دیگر به جان یکی دیگر دشمن میشن. ما میخوایم این از همین چیز خلاص شویم سیب که چطور حتی در این روزا نشان میتن در تمام تلویزیون های دنیا نشان میده که حیوانات میره دیگه حیوان که دعو غرق میشه نجات میتیش. ای چطور انسان هست که یکی دیگر هیچ رحم ترحم ندارن، یک دوست خود حتی همسایه خود به نام دشمن و به نام چیز یا فریب خارجی ها میکشن. از او خاطر تنهی سیب چطور میشه که افغان ها ازمی مشکلات خلاص شوند، ازمی تبلیغات دروغین نجات پیدا بکنن و در عمل سیب یکی دیگر نکشن بستلا؟ چی میگن تنهی سیب؟
بله اول خدای چې زه د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا د ادرس نه خپله نمایندګي نن کومه دا چې زه د ریاست اجرایه ارشد سلاکار یم خو موږ خپل وړاندیان لرو او زما د نن غږول د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا ادرس دی چې زه یې مشرتوب وغاړه لرم. رابه شم د دې ته چې اوس خو دا جنګ دی، طالبان رښتیا خبره ده چې افغانان دي او دا منم چې بهرنیان هم کېنتلي دي راغلي به یې په ډېرو جنګونو کې بهرني خلک ونیول شي د مختلف هوادونو خواخوږي خلق دوی لري چې دوی پولیسي سببي خو د دوی رهبري یا د دوی په یو وخت کې نظام و چې دوی ړنګو د امریکا په مرسته ړنګ شو او په یو وخت کې یو غټه اشتباه وشوه. دوی خپل چې کله د طالبانو حکومت سقوط وکړ دوی مدرسو ته کورونو ته کاروبارونو ته تجارت ته لاړل، سیاست نه پسند شول، دوی پرې نه ښودل شول چې آیا دوی سیاست کوي، دوی بزنس کوي، دوی د نظام سره همکاري کوي که مخالفت کوي. په یو وخت کې متاسفانه چې بزیا حمله شروع شوې او بزیا نیول شو چلان شول او دوی د جمعتونو کورونو کې په مدرسې کې په جمعتونو کې خوندي نه شول او دوی جنګ ته مجبور شول. دا جنګ اوس په جنګ کې په مخه متل دی چې په جنګ کې حلوا نه ویشل کېږي. دا جنګ اوس متاسفانه چې بیخي د وحشت طرف ته لاړو، په دې کې په جمعتونو کې هم چاودنې کېږي، په دې کې بېرګونه خلک ملکیان په بازارونو کې هم کېږي. خو زما په نظر باندې که د طالبانو اصلي مشران چې دي دا منم چې دوی په جنګ افغانستان دا جنګ موږ د جنګ ته د حل لار نه وایو، دا جنګ د افغانستان د ستونزو حل نه دی، په جنګ باندې دوی د هدف ته نه رسېږي. خو دا جنګ اوس دومره تل شوی دی غټ شوی دی چې په دې کې متاسفانه ډېر زیات بېنګناه افغانان په شهادت رسېږي، هره ورځ نه بلې ته زیاتېږي. نو زما په نظر باندې طالبانو ته هم پکار دي، اگر چې دوی بعضې ویندیان دوی دا خبره کوي چې موږ ملکي تلفات نه سرته نظر کوو، دوی باید عملي اقدام وکړي تر څو چې افغانان نور قتل نه شي او بل دوی د سولې دپاره
تاسو ډیر مهمه مسله ته اشاره وکړه. هر وخت د سولې خبره کیږي فرزند غو سم په دې خبرونه کې کته هم زموږ تر ډیر هدف دا و چې د سعودي عربستان دریس روشانه کو خبره سولې ته ولاړه. د سولې په برخه کې دا خبره کیږي چې د سولې پالي شورا انتقاد کوو، په حکومت انتقاد کوو، اجرایي ریاست باندې انتقاد کوو، پارک باندې انتقاد کوو، لیکن هیڅوک هم دا نه وایي چې طالبانو یو بیانیه هم نه خبره کړې. یو دانه چې پیغه کې وای چې صلح غواړو. شرایط وړاندې کوي نه شرایط وړاندې کوي چې خارجیان دی ووسی، چې کله خارجي قوا له افغانستان وتل په افغانستان کې جنگ نور هم تیز کو. دا اوس هم که فرضاً د خارجانو هم همدغه همدا دلیل ټینګ نیولای د افغانستان کې جنگونه تیز شي دي چې نور اسکر راځي. خبر ده چې دوی حتی سیمایزو قومندانانو اعلان نه کړی. فرضاً دغه نن حکومت د فرضاً د افغانستان حکومت ته یو تعداد خلکو رایه ورکړی ده. د غزو نظر صاحب چې دلته ناست موږ خو بې طرفه خلک یو. د درېمګړي په صفت باندې فرضاً همدا خبره کوو که چېرته طالبان سوله غواړي و دې کې د یوې میاشتې په مخه د اوربندو کې په یوه ولایت کې د اوربندو کې همدغه د رسنیو له لارې به په حکومت باندې فشار خلک راولي سي. حکومت خدای ته وګوره، بس افغانان باید نور ونه وژل شي. نظر صاحب چې بیرته خپل موضوع ته راوګرځو.
بله خب به هر حال خب موضوع خود ما بیاییم. آقای الکوزی شما چی فکر میکنین؟ حال در قسمت اول ما 5-6 دقیقه وقت داریم. تغییر سیاست سعودی در منطقه باعث از این خواهد شد که دیگه من مالکم تغییر به سیاست خود در افغانستان یا نیزیم؟
د سعودي عربستان سیاست خصوصا د افغانستان په مورید کې چې دوی پیلن غوړه کړی دی، دا د افغانستان د وحدت ملي د حکومت سره دوی د خپل همکاري او د خپل همغږي او د خپل حمایت په خاطر باندې چې موږ د افغانستان د وحدت ملي د حکومت سره حمایت کوو او د دوی ملاتړ کوو. هغه ډلې هغه کتایشت هغه طالبان دي هغه که نور لشکری طایبه او د پاکستان نور هغه ډلې چې راځي نن په افغانستان کې جنگیږي هغه چې هغه څوک دی هغه په افغانستان کې جنگیږي هغه دوی هغه لقب ورکړي چې هغه تروریستان دي. دا د دوی خپل کار دی خو د وحدت ملي د حکومت لپاره د سعودي عربستان دا خبره او دا سرګندونی د دې حکومت حمایت لپاره او د دې حکومت ملاتړ لپاره ډیر مهم او پرځای کار دی چې سعودي عربستان یو اسلامي وادي او تاسو ټول مسلمانان د سعودي عربستان د علماو پریکړه ډیر درناوی لري او ډیر د قدر په سر ګورته ګوري. خو زه فکر دا کوم چې طالبان ځینې خلک چې هغه فکر کوي چې مخکې طالبان رااله او تاسو ته ټول مخکې هغه یواد واد چې طالبان په رسمیت وپیژندل او نن بیا تاسو خپل طالبانو ته د تروریستانو لقب ورکوي. آیا په هغه وخت کې چې طالبان تاسو خپل دوی ته دغه ورکول په رسمیت پیژندل حمایت مرسره اعلانوه او تاسو غوښی دلته د طالبانو په سنگرونو کې د سعودي عربستان هغه بسونه چې په اخترانو په وخت کې نور کې علالې د لغه دلته راتل ټول افغانستان د شهیدان دي چې هغه د اخترو د د د د قرباني غوښی دلته طالبانو په کمربند کې خوړلې. نو په هغه وخت تاسو دوی حمایت کومک سره کوو نن تاسو د لقبر کومش پر سعودي عربستان باندې د ځغ کوچ پر دغه دریز باندې چې دا وسه غوړه کړی دي چې سبا خدای مکه چې بیا د دې سب شه ماننه سي چې بیا یو بل ډله راشي دغه حمایت ونکي. نو موږ دوی ته دا وایي چې دغه ډله حمایت وکړي چې هغه د افغانستان د افغانستان د وصولو د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د منابعو په ګټه یو د افغانستان ولسونو ته په درناوي د ټولو هغه څوک افغانستان کې ژوند کوي هغه ټول ته د قدر پسترګه وکتل سی او څوک چې افغانستان خرابې غواړي څوک چې افغانستان اشغال غواړي څوک چې افغانستان کې دربردي غواړي جنگ غواړي مکتب خرابې مدرسه خرابې مسجد خرابې او سړک خرابې خلک په شهادت رسید دغه خلکو باید دوی دغه لاس پر دغه سبا دی لاس پر سر سی او دغه حمایت او ملاتړ باید ونه.
مننه الکوزې صاحب. البته زه بخښنه غواړم مخکې تنی صاحب خبرې کولې ما تاسو نوم واخستیر وتم او البته دی
که اون ما
ورور دی اسمش شک نشته. البته د سعودي عربستان شارجه دفتر چې کومي خبري لازادي رادو سره کړی دی دا ویلی دی چې د ریاض موقف تا دی چې د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي او د کومي ډلې ملاتړ نه کوي. د خبرونه تقریبا 2.5 دقیقې پاتې دي د دې خطر چې د موضوع راټول کو نظر سره
بله صافي سپ شما یک جنبندی بکنین در قسمت دوم موضوع ما می همکاری بین طالب و داعش است و همین جنگایی که در شمال میشه و استراتژی از یا روی از او صحبت میکنیم. در قسمت اول از همین عربستان سعودی و ایران از ایگپا یک بیغم شیم یک جنبندی کنین سپ.
خب زه فکر کوم چې دلته څو مسلې دي. دا چې سعودي عربستان بل د شلو کلونو نه هغه کیک چې په خپل جوړ کړی دی اوس وایي چې دا کیک د خوړلو نه دی نو تعجب دی. خو دې کې څو ګټې د سعودي عربستان دي. یو دا چې قطر چې د دوی مخالف یو هیواد دی د طالبانو ته د دفتر په درلودلو سره یو نوی امتیاز ممکن دی د امریکایانو نه واخلي او په یو وخت کې کچېره د صلح خبرې راتیزيږي چې ممکن ده د اوباما په د ترامپ ستراتیژیک د اولویت ولري، نو په هغه وخت کې کېدای شي قطر یو پښتازه ملک وي، په دې کې یو د دې له خاطر سعودیان غواړي چې قطر نور هم زاویه ته بوزي، او لبل ارخه طالبان په دې نږدې کې د روسانو، چینایانو او د ایرانیانو سره نږدې شوي دي چې دا هم د سعودي ګټې په ټکر کې خي، نو په دې خاطر باندې سعودیان نور نه غواړي چې طالبانو سره خپل اړیکې ولري. خو په هر حال زمونږ لپاره ګټه د زمونږ د هیواد لپاره د حکومت لپاره ګټه به همداوي چې سعودي عربستان تنها نه دی، د یو اتحاد مشرک وي چې مصر، بحرین او امارات او ځین نور هیوادونه ورسره دي، هغه به هم په یو شکل باندې د طالبانو سره خپل اړیکې قطع کوي، او یا ځین شیخان چې دلته مرسته کوي هغه به نور مرسته نه کوي. او په همدغه حال کې به د افغانستان حکومت لپاره یو ملګری پیدا شي چې د په هغه لابي کې چې غواړي پاکستان تر فشار لاندې راولي چې طالبان سره خپل مرسته قطع کړي، دا به هم د افغانستان حکومت لپاره نورم آسان شي چې وکول شي د خپل خبره په کرسي کې نوي او امریکایانو، ناتو، نړیوال تقینات ورکړي چې طالبان تنها مشکل نه دی، بلکې پاکستان اصلي مشکل دی چې دوی ته لوجستیک او تجهیز او تمویل ورکوي. نو دا یو مثبته نقطه ده، که څه هم په صلح کې به یو لکس ستونزې موجود وي، ځکه د سعودي عربستان په شتون کې